اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری له فرخنده اسد څخه تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. اوس هم د مطبوعاتي کتنو وخت رارسېدلې دی. له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکي وایي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بېګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو، جمعتونو او نورو ځایونو کې حملې کوي، د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. او بله ده چې اوسه پورې څومره حملې شوي هغې کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کمه شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي استادان هم د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي که دا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي؟ دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم. خو د مسلم لیگ موجوده حکومت سره یوه لویه موقع د نیشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده، نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکې لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندوستان د امریکا سفیر رابللې او هغه ته یې احتجاج ریکارډ کړی. خو د هندوستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندوستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي دا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړی چې د F14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خاورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ګلف نیوز ورځپاڼه لیکلي چې که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات او امنیت پر ځای کړي، خو د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو پورې اړه لري چې دا ملک کمې خواته بوتلل غواړي. د ورځپاڼې په خبره حکومت د کمزوري زرعي اقتصاد د ښه کولو په ځای غټو تعمیراتي پروژو ته اولیت یا لومړیتوب ورکړی دی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې راغلی چې په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په ډشو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان شامل دي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسرار العالم مومند اورو.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریزه وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد د یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی وو. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو ده چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بلخوا همدا ښار یو شمېر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډشیډنګ سره مخ دي او تر ټولو مهمه ده چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه د دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا داسې ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوې نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو او د ژوبل کسانو شمېره 2450 وه. او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یوه کال کې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وجل شو کې تر 50% پورې میرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمیر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او جوبل شوي وو چې په تیر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وجل شوی یا جوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړي دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ جوبلې سره مخ شوی هغه ښځه ده. د چمان د 1400 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمیر کې مرګ جوبله په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال را په دوی خوا په افغانستان کې شاوخوا 60,000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوال بې شک چې
ډېر سخت روان دي. هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې او رسپانې د نیشن په خپلې مقاله کې لیکلي چې دا مهال د ډیورن دواړو غاړو ته چې څومره پښتانه افغانان بې کوره شوي دي په جنوبي ایشیا کې د هغې مثال نشته دی. دوی ویل دي چې د پاکستان حکومت باید په خپلو پالیسیو کې داسې تبدیلي راولي چې جنګونه ختم شي او د ترهګرۍ نوغې وویستل شي. مجید بابر د دې مقالې غټکې درته وایي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیشن د پښتنو د بې کورۍ په موضوع د سیاستوال افراسیاب خټک یو مقاله خپره کړې او لیکي چې دا مهال چې څومره پښتانه د ډیورند د کرښې دواړو غاړو نه بې کوره شوي د هغې هډو څه مثال نشته. په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د جنگ له امله 15 میلیونه افغانان خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وو. د لیکوال په خبره خو په پاکستان کې څېړونکو دا خبره بالکل د پامه غورځولې ده چې دغو په میلیونونو افغان کډوالو نه یوازې په پاکستان کې کم خرصه افرادي قوت ضرورتونه پوره کړي بلکې د پاکستان د هغې تګلارې چې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ مبنی ده لپاره یې افرادي قوت هم د دغو افغان کډوالو نه پوره کړی دی. د لیکوال په خبره په تیرو 1400 کالو کې طالبانو ځکه ماتې ونه خوړه چې د هغوی لپاره د زرګونو جنګیالو ضرورت په پاکستان کې د افغان کډوالو نه په باقاعده توګه پوره کیږي. لیکوال زیاتوي چې دا مهال په ټوله جنوبي آسیا کې د افغانستان او قبایلي سیمو نه څه د پاسه د 6 میلیونو خلکو بې کوري تر ټولو لویا انساني ستونزه ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې سمود مخکې ویلي وو چې دغو بې کوره خلکو ته په کور دننه کډوال مه وایي بلکې هغوی ورلا په عارضي توګه د بې کوره خلکو اصطلاح کارول پیل کړل. لیکوال وایي چې آیا دغه د نوم د اصطلاح بدلون به د دغو کډوالو هغه ستونزې هوارې کړي چې ورته د پنجاب د پولیسو لخوا ورپېښې دي او کله یې په یو نامه تنګوي او کله په بله. خو د دې عمل نه دا څرګندېږي چې د پاکستان اسټابلیشمنت د هرې ستونزې د رښتونې حل پر ځای دا ډول خندونکي پریکړې کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار.
مونږه د دې دشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته او همدارس د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم تاسو موږ موندلی شئ. اوس هم تاسو مشالونه خبرونه د رورو د دې خبرونه کوربه شاهین بنیرید راځي چې دا خبرونه مو ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبي زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجي صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولی وو. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وایي
دې چرین لکه یو ښه کام والا مطلب ډېر جداد او ډېر ماړه خلک دي. هغه نو هغې سره یې لکه شاه خان سره مختلف هغه کې چې وینو وخت تیر کړ او بلکې د هغې په وخت کې چې کوم مدراد های سکولونه شروع شوي په دې کې د دوی ډېر کنټریبیوشن و. دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدې لومړۍ ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت فاتح خان دوی دوی په خپل سکولونو کې هغه کولې. دغه ډرامې به زیات کرتي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلې او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب لومړۍ دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغې سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې ویي دې دا ډرامې به کله سټیج کېدې نو باقاعده پښتنو هغوی چې به کوم ناست نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې مونږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې دې تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نو وروسته هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکنډ پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو. باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر وو نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کوم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نور البصر امن وایي،
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کوم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا، او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی، ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانی کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دی.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړه. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ خوندی وو، دغه وجه وه چې هغه د پریس نه راوتې نو چې حکومت هغه د وکړې خواږه تراخه دغه یو کړې زموږ سره شوې ده چې هغه ډېر کم ملایمېږي. ادبي قوم د هغه یو بل کتاب دی 1980 کې چاپ شوی دی، دې کې د هغه صدارتي خطبې هم دي، او هغه صالح احمد جلسو کې چې به کومې ترجمہ ہم کرے گا
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو، د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریکه ډېر وخت تیر کړ، او سوسوزله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد په دې لغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شوی و،
چی کلا بادشاہ خان لگا ہندوستان تا لارو گاندی سر ملو شو وی چی بغیر تا دی خپل مرگرو لگا پوست پختنی نئے دا خپل لگا دا غچلی نو اغی سر شوک و اغی سر دا غی پا دا غبان دی یوزے شو وی چی دل تا که بیا دی دول لا چی کم مرگری دی سر یوزے و دی دا خبر دیر مائند کرے وان و دی وی چی دا که مطلب دا خو زمونگ دا ارس دیم دا خو دا پختنو دا پارو دا خو دې لپاره نه چې مونږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل د عدم تشدد دغه چونه دې نه وقایله نو ځکه په دې باندې دې سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کالو په عمر کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدله او اغي هغه وخت ته کې مستی کې و غالو ری باد نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کونو لکه اخر وخت کې نه بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګ مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب شو چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برسغیر پاک هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نہ ڈولشتا نہ اتنگشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دا
ایوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتا منو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران سکوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر ہر سر سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو اونی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
کی زده فرشتی دامن خدایا زمون ملک تکری را تولی نو تری یو رسولی نو تری یو رسولی نو تری یو رسولی نو تری یو رسولی کلی پایمان ده جنگ لو کلی سرمان ده جنگ نوره لامب ناکنه دا وڑے وڑے گا چولے
نوکو تریو رسولی نوکو تریو رسولی نوکو تریو رسولی مرا مرا گلا راشا دا عزیزو یا پخلاشا پردستا خیال فکر وجنی ستا تاریخ شملا ور وجنی